کړي او تخنیکی ستونزې وي یو په بله معنی هغه د دوی ځینې تشویشونو تشویشونو په صورت باندې هغې کې به ټول په ګډه باندې کار کوو او دغسې ځایونه به ټاکو یا دغسې ځایونو مرکزونه به جوړو سي هغلته د کلو هغه نږدې کلي څومره سي ځوانان دي یا د مطالعې مینهوال دي هغه له دې نه ښه استفاده وکړي له دې کتابخانو نه هم رسیدګي ورته وکړلی سي هم هغسې کتابونه موږ دوی دپاره هلته په هغو کلو کې برابر کړو په سیمو کې سي کوم نور مشکلات ونه لري او دوی یوازې د مطالعې دپاره دغه کتابونه وي نه د مثلا د نورو داسې کتابونه هم شته په ټولنه کې سي هغه ځوانان نورو لارو ته سوق کوي تخنیکی برخه کې مخکې موږ دوی بحث کړی کله موږ دوی ګډې ناستې کړي دي بحث مو کړی دی ځینو ستونزو ته لاره پیدا شوې ده یو دوه درې لارې مو ورته پیدا کړي مثلا د ځایونو د انتخاب په برخه کې موږ ممکن د ځینو مکتبونو نه استفاده وکړو د ځینو هغه کلیوالي مرکزونه چې په کلو کې جوړ شوي له هغو نه استفاده وکړو یا دوی سره په مشوره باندې ټول ملګرو سره په ګډه د موږ مسؤلیت هم همدا ده چې مثلا دغه ځوانان چې مثلا کار کوي د دوی لپاره د حکومت او د دوی ترمنځ کوم مشکلات دي هغه باید موږ حل کړو د ولایت په کچه باندې مال دوی سره مرسته مخکې هم کړې ده اوس هم حاضر یم دې ته چې د اطلاعات فرهنګ ریاست په اړه کوم مشکل دوی لري اوس رایه د هغه په برخه کې مثلا معرف کوم همکاري دوی لري د غوښتنه لري د ولایت په کچه باندې دوی کومه غوښتنه لري او حتی په کابل کې له ځینې ادارتونو چې دوی غوښتنه لري موږ د ناستې زمینه مرته برابر وو د تک زمینه مرته برابر وو او منډه مسؤلیت بولو چې مثلا په دې برخه کې منډه وکړو او دغه مشکلات چې دوی په مخ کې پراته دي دغه حل کړو
ډیره مننه د ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونې درنو اوریدونکو د نن ورځې د ځوان فکر موضوع مو ده پکتیا کې د وړیا کتابتونونو جوړول دغه لړۍ د وطن پال زلمی بنسټ شروع کړي د بحث ګډونوال مو دي د ځوانانو د پارلمان غړی مدني فعال سمیع الله پیوند د پکتیا پانتون استاد ایمل خمر د وطن پال زلمی بنسټ مشر منور اندیال دوی ته د بحث په دریمه برخه کې هم ښه راغلاست وایم دوی د کتابونو د راټولولو په دې لړۍ کې پیل د کتابونو راټولولو کړي اوس به په قرار قرار د دوی په خبرو سپولس والو کې کتابتونونو ته ځایونه مشخصوي او بیا به هلته کې هغه هم کتابتونونه جوړي د دوی په وړاندې ستونزې ما هم واورېدې د دوی اندېښنې او تشویشونه ما هم واورېدل دوی سره به هم حل لارې موجود دي په او بل ځینې غوښتنې به لري موږ به د دوی نه په بحث په درېیمه برخه کې د ژمنې سره سم د حل لارو او غوښتنو په اړه واورو چې دوی څه حل لارې لري او غوښتنې څه دي پیل هم له سمیع الله پیوند نه کوو د سره کومه حل لاره ده چې دغه ستونزې هوارې سي د هوارېدو لارې څه دي
ډېره زیاته مننه لومړی خو د وی اول ستونزې سم یادونه وکړله دا د سیم په کلو کې دا چې جوین وټاکل سي هغه د لاسرسي له لحاظه مثلا ټول ځوانانو ته یو مرکزیت ولري یو او دویم چې موثریت مو خبره کوو دغه کتابونه باید کتابخانو کې کې خودل سي مثلا موږ په دې او په دې ځوانان استفاده کول سي دوی لپاره په کار دي ضرورت مثلا کوم په کلو کې په دې کتابخانو کې موږ دا کتابونه کې دوی هغه د ماستری د کچ کتابونه یا په ډېر لوړه کچه باندې کتابونه یا فکر نه کوم چې دا خپل باندې موږ دې ته زمینه برابر اوسي د مطالعه دود موږ خراب کو نو دغه کتابونه باید چې مثلا په کلو کې تنکی ځوانان چې ماشومان تنکی ځوانان مثلا دغه د غوډ سوي سره برابر کتابونه سي هغه د کتابخانو کې کې دوی هغه علمي زده کړه تر کې مثلا د ټکنالوژي په اړه باندې کتابونه مثلا د افغانستان د جغرافیه په اړه باندې مثلا د تاریخ پاړه باندې دغه دینی کتابونه دغه کتابونه باید ترڅو دوی مطالعه زده کړي او مثلا مطالعه دوی کې هم سي د تخنیکی ستونزو په برخه کې ما مخکې یادونه وکړه له سوداګرو سره موږ ځینې سوداګرو سره خبرې کړې غوښمنې کړې دي له ولایت مقام سره موږ خبرې کړې غو ځینو همکارو واده کړې ده ځینې په برخه کې همکاري کوي په کابل کې موږ ځینې مشران او ځینې تجاران او سوداګرو سره موږ غږېدلي یو د فیسبوک له لارې دوی د خبرتیا وی د فعالیت لیدلې ده دوی استایل ده او ځمن کې د مرستې واده کړې ده نو دغه تخنیکی ستونزې موږ لیست کړي دي د ټولو ملګرو په مشوره باندې او په دې برخه کې موږ مسره ملګرتیا کوو او دغه تجارانو او سوداګر چې کوم دي له دوی نور کوم ادارات څه دي د دوی نه هم موږ غوښتنه کوو چې د ځوانانو سره په دې برخه کې مرستو کې تر څو د تخنیکی ستونزې حل
شي مننه استاد ایمل خمر تاسو د ستونزو حل لارې او غوښتنې دواړه راته وایي
موږ یو ستر حل لارې چې موږ ډېر پرې ډډه وغه دا چې چاله خو خوږي ځمنه کړی حتمان به دژمنه تر سره کوي او همدغه ژمنه ده چې مونږ ان شاء الله دیکتاتورونو اکثر ارتیاوی پر پوره کول شو بل زمونږ وختنه هم دا ده زمونږ به ان شاء الله راتلونکي کله چې توزیع کوو د کتابتونونه کتابتونونو ته له هغه مدني فعالو چې دی په ولسوالیو کې دي یا په د ولسوالیو په کچه چارواکو نه به مونږ د یو تعهد او یو یو قرارداد په اصطلاح په اساس دوی ته دا کتابتونونه سپارو. مونږ تر بل هر چا له کتاب او کتابتون سره ډېر احتیاط کوو، ډېر پام پرې کوو. هغه په دې معنی چې مونږ داسې نه کوو چې کتابونه مو راټول کړل په ډېر زحمت په ډېر ډېره خواریو او بیرته یې باب بې ځایه یو چا ته وسپارو چې هلته بیا نه مطالعه شي، نه ځای ولرو، نه نور امکانات ولرو. نو د ولسوالۍ په کچه له چارواکو نه لومړی د یو مذف کس غوښتنه کوو چې یو مذف کس باید وي چې دغه کتابتون وڅاري، خلک مطالعې کولو ته اسانتیاوې برابرې کړي، له دې نه لیدنه وکړي. داسې نه شي چې قلفونه پسې پراته وي او په میاشتو او کلونو باندې بند پراته وي. مونږ کتابتونونو لپاره بندیخانې نه جوړو، کتابتونونه جوړو چې پرانیستې وي، خلک ورشي، استفاده ترې وکړي، مطالعه یې کړي. یو کار به مدا وي. بل په عین حال کې مونږ ډېرو مدني ټولنه پیژنو چې دوی په ولسوالۍ کې فعال دي، له هغه ملګري راغواړو. لومړۍ غوښتنه همدا ترې کوو چې زمونږ غوښتنه دا دي چې مثلا بندیږي بنه کتابتونونه، کتابتونونه به محفوظ، کتابونه به محفوظ ساتل کېږي، د مطالعې اسانتیاوې به تاسو ورته رامنځته کوئ، په عین حال کې به یې راتلونکي لام پسې غني کوئ. نو مونږ د یو مخکښانو په توګه له تاسو سره بیا هم مرسته کوو او مونږ په عین حال کې دغه د بنسټ ملګري به وخت په وخت له دې کتابتونونه بیا هم څارنه کوو او ارزو به یې چې کتابونه مو په کوم حالت کې دي، لوستوالې په کومه کچه دي، او مثلا مینوالې په ډېرېدو دي که په کمېدو. نو دغه ټول نقطې او دغه ټولې خبرې په پام کې نیسو، بیا به کتابتونونو ته توضیح کوو یا بیا به د کتابتونونو جوړول ته تابعه کوو. فعلا یوازې په همدې مونږ کار کوو چې کتابونه راټول کړو او دغه شمېره یې پوره کړو. انشاءالله راتلونکي پلانونه مو هم دغه نور دي.
ډېره مننه اندیال صاحب، تاسو هم راته ووایئ ستاسو سره یې حل لاره څه ده. په لنډو غوښتنې مو راسره شریک کړئ.
زه خو په لنډه کې دغه حل لاره ووایم چې موږ یو ملي چاره شروع کړې ده. ملي چاره ده که هر څوک، که دولتي چارواکی دی، که عادي وګړی دی، که مدني ټولنې غړی دی، نو که هر څوک دغه ومني چې دا ملي چاره ده او خپله یې وګڼي که نه موږ پکتیا ته دا کار کوو که نه یا افغانستان ته دا کار کوو، نو دا په موږ پورې تړلی نه دی. موږ دغه کار کوو، هغه خپل یو مسؤلیت وګڼي چې دوی دغه کار کوي، کتابونه راټولوي، خپل هغه انرژي په دې باندې مصرفوي. زه د هم خپله برخه همکاري دوی سره وکړم چې هر څوک داسې وګڼي چې دا ملي چاره ده او دا زما مسؤلیت هم دی. یو ملګری زموږ سره مدني ټولنو کې دینه زی، هغه خپل همکاري کوي، دولتي چارواکي موږ ته دغه امکانات برابروي په دولت باندې یا خپل باندې ملي چارانه خپل مسؤلیت ادا کوي چې دوی دا کار وکړي. زه به د خپل دوی سره فزیکي کار نه شم کولی، دوی سره مالي امکانات ورته برابروم. نو که چېرته داسې وګڼل شي موږ هېڅ ستونزه نه لرو، ځکه موږ پکتیا ته کار کوو. غوښتنه زموږ موخه دغه ده چې پکتیا کې د مطالعې دود عام کړو، او دې سره څنګه چې موږ یو بل ستونزې سره مخامخ کېږو، هغه دغه ده چې پکتیا کې د مطالعې دود ډېر دغه عام نه دی. که چېرته هر څوک د خپل نفوذ په استفادې سره دغه چاره کې موږ سره مرسته وکړي، کمپاین وکړي، یو څه د کتاب ارزښت باندې هر څوک چې خپل نفوذ دریا خپل دی پوه نه مطالعه ته کمپاین وکي، نو دا به موږ سره ډیر زیات مرسته وکړي. دغه زموږ موخه به رلند کړي وي او موږ ضرور رسیدلی یو.
تاسو ویل فقط پای کې زه که بس پای ته رسیدونکو وي، نو غواړم چې وایم چې مونږ د دې چارې کېدای شي مخکښان وبلل شو یا نوښتګر کېدای شو وبلل شو، خو له موږ سره باید سړی سترګې پرې پټې نه کړي. مدني ټولنې، مدني فعال، دولتي بلابل خواخوږي چارواکي او با احساس چارواکي او په عین حال کې نور ملګري او عام خلک مرستندوی دي. دوی مرستې کوي، د همدوی په ډاډ او همکاریو په مرسته باندې مونږ ولس ته د عملي بدلون بیلګې وړاندې کوو. مونږ مثلا د کتاب په هکله، د کتابتونو په هکله، دوی پر د ارزښت په هکله کلونه کلونه خبرې مو اورېدې، تقریرونه مو اورېدې، لیکچرې مو اورېدې، خو له دې نه وروسته مونږ غواړو چې د کتاب ارزښت ته عملي بڼه ورکړو، خلک خپل کتاب وویني، ورشي، مطالعه یې کړي او له ګټې مستفید شي.
ډېره مننه چې تاسو راغلي په باس کې برخه واخیستل.
ډېره مننه.